السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته خراغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وګي یا سمبلې شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 18 سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته حل شي، او د امریکا دفاع وزیر وایي پوځ د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملو پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوی تلویزیونی انتخاباتي مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله په امنیت شورا کې د یوې ورځې لپاره وځنډید، او د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. بشپړ خبرونه: ټاکل شوی وه چې د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کېږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې دا مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غني په وروستۍ شیبه کې مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا ولسمشر غني امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غني لخوا په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه، او ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیشم دو نفر یا دو طرف ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه اشرف غنی په انتخاباتو کې د بری چانس نه لري، خو د ښاغلی غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم په یو خبرپاڼه کې ویلي چې خلکو د ملي او نړیوالو مسایلو په اړه د ښاغلی عبدالله خبرې اورېدلې، او په تیرو 15 کلونو کې د نوموړي کارونه هم لیدلی دي. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونه شي، نو دا هیواد به اړوند پرېکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل، او پرېکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه دې په نننۍ غونډه کې رایې واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسېږي، او د تصویب لپاره یې باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایې ورکړي، او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحدو ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد یا ویټو رایه ورنکړي. د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبرپاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه د ناټو د پالیسیو له مخې څه نه دي ویل شوي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د تیلو پر دې چانډځایونو د شنبې ورځې د سهار د حملو له کبله د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی، او په نړۍ کې د عمو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوي پرون وویل د امریکایي چارواکو څرګندونې به اساس دي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په انقره کې د ترکیې او روسیې له ولسمشرانو سره تر خبرو وروسته د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حملې پر یمن د یرغل په وړاندې د دې هیواد د خلکو ځوابي عمل وباله. امریکایي چارواکو ویلي د دې حملو له نښو نښانو ښکاري چې ایران لاس پکې لري، نه د یمن حوثیان. د ایران سپاه پاسداران وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیټره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تونب ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لنګه بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همداراز ویلي چې د بیړۍ 11 تنه عملی هم توقیف کړي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ یې کله نیولې ده او د هغې عمله د کوم هیواد اتباع دي. او د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسلواله شخړه کې لږ تر لږه یو پولیساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړې. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغیزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیلولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 بجو ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د برښنا شرکت غواړي له سولهیزو لارو طالبانو ته قناعت ورکړي چې کابل او نورو ولایتونو ته د برښنا د رسولو لپاره د دوی پر انجینیرانو حملې ونه کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي، د محل سپینګرو سره هم وغږېدو.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د هیله مند دی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به بیا پیل شي. په نورو موضوعاتو کې د خوست قومي مشران وایي ټول قومونه به د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي.
خواندې او وروڼه تذکیرېش کې کرکړې دي، دی به انشاءالله رحمان په قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکي په دې کې به د هېچا سره ویره او تاس نه وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د دې هیواد پاوځ د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو د حملې پر وړاندې غبرګون ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، د افغانستان د برښنا شرکت وایي هڅه کوي چې کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چاوینې تویی شي حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر دې انجینیرانو بریدونه ونه کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برېښنا پرستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 240 کیلو واټه برښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برښنا پرچاو شوې ده. د برښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادي راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو تر اوسه پورې، مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه وي راغلې. خو موږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې مشترکینو
ته یا هم درنو رسنیو ته وایو. وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې څو ځلې ویلي چې پر عامل منفي تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو د غراز د پلونو پلچکونو ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي ترڅو هغوی سره خبرې وکړي، ترڅو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او یارغونه پیل کړي او همداراز حداقل د کابل برېښنا او د فایر ولایت خو برېښنا ونښلوي، ولې چې دوی ډېر
له بلې خوا ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برېښنا د پرچاوی په اړه دې هیواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل د دغه هیواد د برېښنا ملي شبکې چې د انرژۍ په وزارت پورې تړلې اداره ده له افغانستان څخه د برېښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم داراز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکې برېښنا پرچاو شوي وي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره له دې چې د برېښنا د تولید کم ساري امکانات لري، د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي، چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالت لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل دی خوشبینی لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه د کابل نه د خاطر پردیس راپور واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډ مهال دی. نیکولاس کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناټو سازمان په دې باور یو هغه خنډ چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان واوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناټو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي له افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشي ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناستې لغو اعلان کړې. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپو موسی فریور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
ویز فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولا سره وړنه ولري تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې ایجاد کړي چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته ځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حمله وکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو پوځي کارپوه جاناتن شرودن په حواله لیکلي وضعیت پیچلی دی، خو واشنگتن باوري دی چې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو یوازینۍ لار د خبرو په واسطه ممکنه ده، څو په نتیجه کې د امریکا ګټې خوندي پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګډ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناټو او دغه سازمان د خاتې ملاتړ ماموریت وو. په دوام کې راغلی د امریکا ملګری په ګډه افغانستان ته تللی، خو د متحده ایالاتونو د ادارې له لوري د سولې له خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکاره کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه کړې چې ولې په دې اړه په خپل وخت رپورټ نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسې چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي، په یو تازه سروې کې ویلي په هرو 100 افغانانو کې 9 تنه له روان حالت کړیږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالا په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضع ډیر کړیږي. افغانستان ته له 102.1 نمرې ورکړل شوي چې د ګالا په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالا کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر یې ځوانان او له 15 عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې دوو هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې له مخې افغانانو د دویم پرلپسې کال لپاره هیڅ هیله نه د ښکاره کړي چې ژوند دی مثبتې خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند یې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکې په اړه ډیر خوشبینه نه دي.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. د خوست قومی مشران او دینی عالمان وایي چې د تیر ځل په شان به بیا هم د دې ولایت نارینه او ښځې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دوی دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړي چې د دې ولایت د ټولو 15 اداري واحدونو یو شمیر قومی مشرانو او ولسوالانو برخه پکې اخیستې وه. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې امنیت نسبتا ښه دی او خلک هم په فکري لحاظ د تېرې د شپږمې یا د سپتمبر د 28مې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره تیاری لري. د منګلو، زدرانو او تڼیو دریو تنو قومي مشرانو حاجي رژګل منګل، سمن خان زدران او حکیم وری تڼۍ وویل
د نظر شکوټ دوه مونده شمال چې د زدرانو مربوط ولسوالۍ دي په دې کې خواندي او رونه تذکیرېش کې کرکړي دي. دی به انشاءالله رحمان قوي ایمان سره خپل رئیس جمهور ټکی په دې کې به د هیڅ سره ویره او تاس نه وي.
انشاءالله راتلونکو انتخاباتو کې به مسخیل کلان در په ګاډه هغه امکانات چې دوی سره وي بټول په کور چې وي په هغه کې به برخه خپل انتخاباتو کې انشاءالله ټول هغه دغه نه چمتو دي.
د نیک ټول کلی سناکي کومینه د غره د پخوس کې چې څه کومینه دي دا غوړي خو آزاد انتخابات وشي او په انتخاباتو کې خپل ګډون وکړي.
د هیواد په کچه امنیت او په ټاکنې وخت ټاکنیزو مرکزونو او محلونو ته د رایې اچونې د اساس موادو لیږدول هغه څه دي چې خلک یې په اړه اندېښنه لري. د خوست ولایتي شورا رئیس کفید ریحان همدې اندېښنې ته په کتلو حکومت غواړي غواړي چې د ټاکنو لپاره امنیتي تدابیر پراخ کړي.
په اول قدم کې مو غوښتنه ده چې د ولسونو امنیت تامین کړي او تر څنګ اساس مواد چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې ډیرو حوزو کې مشکلات او ستونزې وي او تیار کړي جوړې کړي. انشاءالله اطمینان ده چې په خصوص کې به 2,25,000 راستیکر شوی دي نو ټول وګټون کی.
خوستواری محمد حریم فدایی په خپل خبرو کې له خوستوالو غوښتل چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د هیواد مشر وټاکي. د ټاکنې د زور استبداد زور واقعي توتیو د سیسو کودتاګانو او انقلابونو د مخنیوي سولې زلار وګڼله.
زه ټول خوستوالو ته ډاډ ورکوم چې موږ بشپړ امنیتي تدابیر نیولې دي او ان شاء الله ډیر امید ده چې په دغه ټاکنې مې ان شاء الله یو امن فضا کې تر سره کیږي. خود دې تر څنګ دا غشتنه هم ترې کوم چې دوی دې هم د امنیت په تامین کې د خپل قومي جوړښتونو لاري له دغو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
په خوست کې د ټاکنو دفتر د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې به د رایه اچونې 1,600 مرکزونه وي چې 815 د رایه اچونې محلونه به ولري. د دوی په وینا په خوست کې 2,500,000 کسانو په خپلو تذکرو یا پیژندپاڼو سټیکرې لګولي او دوی به د تېرې په 6 یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28 په ولسمشریزو ټاکنو کې خپلې رایې وکاروي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د هیواد پوځ د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې ورځې د حملو پر وړاندې غبرګون ښودلو ته تیاری نیسي. ښاغلی اسپر پرون په خپلو څرګندونو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله چې د دې هیواد د تیلو تولید یې نږدې نیمایي ته راکم کړ بې ساري وبلله. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف او امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي. د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وایي لومړنۍ څېړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایرانی دي. ترکیه المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې یوې خبري غونډې ته وویل د برید ټولې لومړنۍ نښې نشانې او شواهد ښیي چې د بقیق او خریس په حملو کې له ایراني وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د دې سیمه ییز ائتلاف ویندوی همداراز وویل چې څېړنې لا روانې دي خو تر دې دمه ویلی شي چې دا بریدونه د یمن له خاورې نه دي شوي. ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملو نه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپاهي پاسداران لاسپوڅي وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوته ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیشه کې حملوی دروغ ویلي وو. ترامپ همداراز لیکلی اوس به هم وبینی چې وایي به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوثي یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي کیلي کریفت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریدونه دی له یمن څخه شوي وي. په ملګرو ملتو کې د برېټانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع څېړي څو عوامل یې وپېژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیقه او خریص د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د تیلو په عرضه کې د کمښت مخنیوي لپاره به له خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې بحثونو او خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون پر آریانا تلویزیون هغه مناظره په یو اړخیز ډول لغوه کړه چې له اجرایه رئیس او انتخاباتي سیال سره یعنی له ډاکټر عبدالله سره پلان شوې وه. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. ناټو وایي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي دا هیواد د سعودي عربستان د تیلو پر دوو تاسیساتو په حملو کې لاس لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون د امریکایي چارواکو دا څرګندونې بې اساسه وبللې. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي چې په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې ده چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاق وړل، او د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسله واله شخړه کې لږ تر لږه یو پوله ساتی وژل شوی او 19 نور کسان ټپیان شوي دي.
زمانم نظرجان ده ته سر کوم وکیل یم انا وز ده بیا د خلګم څه سیسمیره خبرې کی هغه ورته وای سی معنا ست چې څه ده مغه گیګه د بیا د بی ورته وای دا د سیسمیره سپکاوی ده بی زتی ورته گیګه چې د سیسمیره بی ترامې کی لږه ته درچا بد کی دې چام خنه یی سی
تاسو په کور کې څو اولادونه لري؟
کور کې پنځه زامن لرم، د خدای مال درې لونی لرم، کورواله لرم، مور لرم، ورور لرم.
څنګه بیا زمانی در باندې ډیر ګران دي کلرګان دي؟
یاره خو هغه اولاد د اولاد خمه خبه فرق سره لري، خو لور دی دزور سفیده بل وکړه دي. ازمن څه مسره په کور کې ځوندی او تر وخت په کور کې دي.
خیانه ډیر دي لورګان در باندې ګران دي. بیا په کور کې فرق کوي د ورته ترمنځ
په دې ځل کې دارا ته کېږي هغه معنا ماته ایڅه
نزدیدی
و
لورګان خود در باندې ګران دي. کنه څنګه به درس دین پیویلای؟
درسونه د پویل درس نه ستنو چی شورتو وای خو مله ماری په سبب برخ پاتې.
اته مکتب نسته؟
ای چی نسته یم
که مکتب به بری درس پیویلای.
و درس هم پوي په زمانو وای په لونانو وای درس پوي.
که اوس تو مال تاویل لری؟
پدر استون دارم.
دست وقت بخار سوی وقت دیلان دیکی؟
سیمو تو مجبور است بخواد خرس سوی.
مثلا تاس یا پس پتو آخلی پتوی به برت خرس سوی.
آقا نمود دست او کی او پس پا لازارم رانی سو پد ول لازار رانی سو به امیر رو رایت دیل آکو میز دان تخرس کوره دان تخرس کو میش پا لازار رانی سو پد ول لازار رانی سو و رایت دان تخرس کو میز دان تخرس کو جلا جلا خرس کو.
سعی داد و خوش شد و پیدا کی؟
پدی خو خنوم پاگالت و آشوا قبول تری بره اولو و رایت وی.
سه واره تی ترک میوزن باید ولری.
مورد ایزون باید ولر وسی مورد ایدی من گازای رایت د مینې ځای نه لرو، د مال اوسو نه لرو، معرف نه لرو، یو ښوونځی نه لرو چې کوچنیان ورولې اوسي او تعلیم او تربیه ورکړي. هیڅ شی مو نه لرو.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، په تلو تلو کې یو خبر ده چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دریو هیوادونو د شل اووریزو سیالیو په لړۍ کې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 16 نیټه د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره خپله دوهمه لوبه وکړي. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ مسابقه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه، او د یک شنبې په ورځ کوربه بنګلادش ته هم ماتې ورکړه، او د دې هیواد د دریو هیوادیزو سیالیو د جدول سر ته راغی، داسې چې دوه لوبې یې کړي دي او دواړه یې ګټلې دي. د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې درې اړخیزې مسابقې د روانې سپتمبر میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. د افغانستان بله لوبه به د شنبې په ورځ له بنګلادیش سره وي، او د یادونې وړ ده چې دواړه لوبې به د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو وي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. خو د ازادي راډیو خبرونه د مخام تر 0 بجو پورې دوام